here on VOA 1, the hits.
السلام علیکم درنو ریډونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام لري درنو ریډونکو د می دریمه د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ده په افغانستان کې د غورز ون منزل شو د بي سرحد خبريالانو د خزو خبريالانو د ملاتړ ادارې په افغانستان کې د خبريالانو د سنځ په حق له اندېښنه څرګنده کړې ده د هغه ورځ رئیس چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استادو ترمنځ خبري پیل شوې دي د شل خبريالانو او د مطبوعاتو د ادارو د کارکونکو سره زور زیاته شوې ده غوښونه ورته شوې دي اته خبريالان وژل شوې دي چې سلور پکې خزي دي مونږ نن د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې د بیان د ازادۍ د خبريالانو او د آزادو مطبوعاتو په اهمیت د خبريالانو په ستونزو او همداشان د ستونزو د حل په لارو چارو باندې غږیږو د بحث د پارامو د پژواک د خبري اجانس رئیس دانش کړو خیل صاحب ته بلنه ورکړې ده چې په پروګرام کې برخه واخلي همدا شان د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې د غړي قدیم ویار صاحب ته مو بلنه ورکړې ده چې خبرونه کې برخه واخلي او خپل معلومات او نظریات بیان کړي تاسو درنو ریډونکو نه ډیره مننه کوم چې د امریکا غ خبرونه یوري او خپل نظر څرګندوي درنو ریډونکو مخې له دې چې خبرونه پیل کوم یو لندکی یادونه کوم او هغه دا چې منګه د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوو د خبرونه ملمانه خپل نظریات او تحلیلونه بیانې قضاوت تاسو درنو اړیدونکو ته پریږدو محترم دانش کړو خل سه پروګرام ته په خیر راغلی ستړی مشي
تاسو درنو ملمتا او تاسو درنو اړیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم
تاسو نه ډیره مننه وعلیکم سلام کور مو ودان چې پروګرام ته راغلی یاستې عبدالقدیم ویار صاحب په خیر راغلی ستړی مشي پروګرام ته
سلامونه مېرمن خادم تاسو ته تاسو درنو اړیدونکو ته او دروند کړه خیر صاحب
مننه تاسو نه هم درنو اړیدونکو د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام لرو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په اهمیت او د خبريالانو او د مطبوعاتو د ادارو کارکونکو ته د خطرونو ستونزو او اړوند مسلو په حق له غږیږو دانش کړه خیر صاحب او عبدالقدیم ویار صاحب په تیر کال کې په دنیا کې کم 50 خبريالان وژل شوې دي دغه خبره مونږه د بي سرحد خبريالانو د رپورت په اساس کوو دا په مختلفو ملکونو کې دي د خبريالانو چې وژل شوې دي په دې رپورت کې دا خبره شوې ده چې 80% د خبريالان په لوی لاس وژل شوې دي او دغه مسله په افغانستان کې هم په دې تیر کال کې واقع شوې ده چې په لوی لاس کمته خبريالان وژل شوې دي چې سلور پکې خزي دي نو زما سوال دا دی چې د دغه قتلونو غټه وجه په افغانستان کې ستاسو په نظر څه ده او ستاسو اندېښنه څه ده خو خل سبول تاسو مې ربانی وکړه
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې جګړې کدی وی خو د سولې خبرې ګړندې شوی دي د بلې خوا جګړې او په اصله نور زور اخیستای او دا ژورنالیستان چې کوم ستونزه او مشکلات لري د چې کوم د هدفي وژنو ښکار شوی د دې لوی لامل همدا نامنی ده چې تاوتریخواله زیات شوی او هغه دلې سواری په افغانستان کې د زور للارې حکومتونه ونیسي او وی دغه ډول غوښونه او تهدیدونه ژورنالیستانو او پرسنلو باندې زیاتې او زیات کړي دي نو خپل نامنی او د نامنی لامل سکم نور ستونزې راولاړې شوی فکر کوم د ژورنالیستانو لپاره چې دا کوم غوښونه دي دغه لوی لامل ده چې دا بیا د ژورنالیستانو لپاره نور ستونزې او مشکلات را مست کی چې په کې د قانون نه حاکمیت ژورنالیستانو دوسیو ته نه په صحیح شکل رسیدګي د ژورنالیستانو اطلاعاتو ته صحیح نه لاسرسي او دغه ډول د قانون په صحیح ډول نه تطبیق، نو دا ټول عوامل دي چې زه فکر کوم اصلي د ټولو ستونزو مور جګړه ده، او جګړې د ژورنالیستانو په وړاندې دغه ستونزې زیاتې کړې دي.
ډیره مننه تاسو نه دانش کړو خیل صاحب. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام لرو. د خپل دوه تنو مېلمنو سره په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په اهمیت او په دې برخه کې د ستونزو د حل په لارو چارو باندې غږیږو. محترم عبدالقدیم ویار صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ اساس غټه اندېښنه څه ده چې ولې د عمر خبريالان د تیر کال کې په افغانستان کې وژل شوی دي یا په دنیا کې وژل شوی دي، خو موږ غواړو نن په خاص ډول په افغانستان کې د خبريالانو په وژل کېدو او د دې مشکل په حق له وغږی ګو تاسو نظر وو. ټول
خیر صاحب، لاندې توګه دا عوامل یې له خبريالانو ولې وژل کېږي؟ په لوی سر کې ناامني او جګړې دي، او ورپسې بیا څنور
عوامل
چترلاندې د نور عوامل او فکتورونه دي چې د خبريالانو د وژل کېدو لامل ګرځي. اجازات او د معافیت فرهنګ دا چې متاسفانه حاکم د پټولنه کې کله چې یو څوک یو جرم کوي، خصوصا خبريال سره ناوړه چلند کوي، ټپي کوي، وژني، دا غو دوسیه نه تعقیبېږي، او متاسفانه حکومت لا تر اوسه پورې هیڅ داسې دوسیه ته رسیدنه نه ده کړې. آیده سه یو دوسیه نه ده نهایي کړې چې موږ دغه شاهدانو وصول سه یو خبريال وژل شوی، دغه قاتل پیدا شوی، او دغه مجازات شوی وي. دا راز په سیمه ییزه کچه زورواکي دي، د زورواکو موجودیت ده، د قانون نه حاکمیت ده، د ډلو ټاکلو غوښتنې دي. مثلا ولایتونو کې تر ډیره پورې خبريالان چې زورول کېږي، خبريالان وژل کېږي، خبريالان باندې فشارونه واردېږي. د دوی لوی لامل د جنګي ډلو غوښتنو ته غاړه نه ایښودل دي. خبريالان غواړي په مسلکي توګه او بې پرې توګه خبرونه چمتو کړي او خپلو رسنیو ته ولېږي، خو هلته وسلوالې ډلې، زورواکي، نور هغه کړی چې د دوی ګټې تر سره مخ کیږي، د خبريالانو له دغه کار سره تبن سه جوړ نه دي، او تبن سه په خبريالانو فشارونه هم راوړي، هغوی ستونزې هم جوړي اته د مرګ لامل ګرځي.
مننه تاسو را عبدالقدیم ویار صاحب کور موودان چې خبرونه ترغلی اسې درنو ریډونکو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د ورځنی مسایل او بحثونو پروګرام درو. درنو منو پتیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې زنه برخو کې سره د ټولو مشکلاتو او ستونزو چې په ولس کې موجود دي کافی کار شوی دی، پرمختګونه شوی دي. یو په کې دغه د بیان ازادي ده چې سره د ټولو مشکلاتو خلق کول شي په آزاد ډول باندې خپل نظر بیان کړي. دا چې ورېدل کېږي کنه ورېدل کېږي، دا بیا بل مسله ده. د قانون کمی نشته، د قوانین خو کافي موجود دي، مګر هم تاسو مخکې ویلي چې تر اوسه پورې چې د څومره خبريالان په افغانستان کې وژل شوی دي، خصوصا په دې تیر کال کې، دا ته کسه هغه کسان چې مثلا متهم مو کانیول شوی هم دي، بیا یې نتیجه نه معلومه شوی. د برخه کې څه مشکل موجود دی؟ ولی نو محکمه خودم دې د پاردی چې دغه مسایل وسیړي، سرنوالي خودم دې د پاردی چې دغه علت او عوامل معلوم کړي او رپورټونه نشر کړي. کړو خل سه ستاسو په نظر غټ مشکل دلته څه دی؟
او دغه برخه کې خپل یو لوی ستونزه خپل د قانون فیصله نه حاکمیت او بیا دغه ډول پیښو تا د ژورنالیستانو هغه کم د اطلاعاتو رسیدګي صدا دیغه نشواله ده. تاسو ته معلومه ده چې ډیری دا ډول دوسیې د سرنوالۍ لخوا جوړیږي او بیا دا ستره محکمې ته ځي. اما د موږ قضایا قوه ډیره تړلې ده، هغوی په کار ده د قانون له مخې چې دوی باید دغه ډول محاکم علني جوړ کړي، او ژورنالیستان هغوی ته باید لاسرسی ولري. متاسفانه یو خو دغه ډول محاکم ډیر فیصله ډیر وخت نیسي، هغې ته ژورنالیستان لاسرسی نه لري. هلته چې کومې پرېکړې کېږي هغه ژورنالیستانو د کمرو نه پټې کېږي، نو دا ټول عوامل داسې دي چې متاسفانه موږ هغه لاسرسی چې اړین ده چې دغه دوسیې کوم ځای ته ورسېدي، څوک مجازات شو او دا څوک څه مجازات سوي دي، دا رښتیا هم د قانون له پلوه صحیح مجازات سوي دي کنه دي، متاسفانه موږ دغه شهر ته لاسرسی نه لرو. ځکه د موږ د سترې محکمې ارګان یو د هغو قانون را ده چې دوی ژورنالیستانو ته په وخت نه یوازې دغه معلومات بلکې نور ډیر معلومات نه ورکوي. دوی ژورنالیستانو ته دا کوم اړین معلومات چې هغوی د افغانستان خلکو سره شریکوي په دغه کې متاسفانه د موږ ستره محکمه په سم شکل باندې کار نه کوي. نو همدغه عوامل دي چې موږ نه پوهیږو چې څوک کله محکمه شوي څنګه محکمه کیږي. په داسې حال کې چې تاسو ته به معلومه وي چې د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په مشري هر میاشت دا د ژورنالیستانو د خوندیتوب غونډې کیږي او د دې غونډو د ایجنډا یوه برخه همدغه کوم د ژورنالیستانو په وړاندې چې کوم تاوتریخوالی رامنځته کیږي کومې پیښې رامنځته کیږي د هغو تعقیب د هغوی هغه مجرمینو ته سزا ورکول دي. اما متاسفانه چې ارقام ډیر لوړ خود کیږي. مثلا نن د اطلاعات او کلتور وزارت اعلان وکړ چې دوی 1550 دوسیو ته رسیدګي کړې ده. دوسیې رسمي سوي د سترې محکمې لیکل سوي دي. اما بیا متاسفانه داسې چا ته سزا ورکړې سوي څومره سزا ورکړې سوي لږې نه مونږ نه خبر.
ډیر تشکر دانش کاروخیل صاحب. عبدالقدیم ویار صاحب، تاسو څه فکر کوئ ولې په محاکمو کې خصوصا په دې سره محکمه کې دغه یو مشکل موجود دی؟
متاسفانه وو د محاکمو کې د چارو ادارې بل سره محکمه دا بل په حکومت کې داسې ارګانونه دي لکه د چارو ادارې د سره محکمه زره داسې ارګانونه ادارې ستړي چې هغوی نو وایندوان لري او نه هم دغه د اطلاعاتو د ورکړې برخې کې ډېر ژمن دي او سم معلومات نه ورکوي. د دې نه په ځانګړې توګه هغه قاضي چې په دغه وروستیو کې سوي د هدفي وژنو نه پورې قاضي دي او په دې وروستیو 500 کې پېښې شوي دي. په دې اړه معلومات ترلاسه کول په دې خاطر ستونزمن دي چې دغه دوسیې د دوی لا تر اوسه پورې په امنیتی ادارو کې دي. تحقیق په جریان کې هر ډول معلومات شریکول دا د هغوی په واک کې دي چې دوی غواړي شریک کړي یا نه غواړي. یعنی دا فشار نه قانون په دې باندې واردولی شي نه موږ او نه کوم بله قوه دولتي قوه چې دوی دې ته کې چې معلومات موږ سره شریک کړي. تر ټولو لوی لامل همدا ده چې لا تر اوسه په 500 کې دی یو خبریال هم چې دوی وایي دا مثلا د یاماسی اواز ورپسې دی بسم الله ته لو دا سید ان بیا ځای یو دی هر یو باړ دوی هدا کړ سمنګ یو تاسو وکاسه یا تری کا سمنیو لیدی موږ هر ځل چې په کاراتو موږ بیا دوی سره اړ کې نه سوس چې دې چې اخر تور سید دا کس څوک دا د دې تر شا دي چا د کومې ډلې لاسه متاسفانه دوی موږ معلومات نه راکړي او همدغه اعتقاد قانون په همدغه موادو ده سه
یو خو
په جریان کې معلومات کېدای شي چې هغه اداره باندې وسه
یو خدا خبره ده چې قانون موجود دی، قانون نه تطبیق کیږي. نو همدغه د قانون نه تطبیق کیدل د دې ټولو مسلو بایس کیږي. کار په وخت نه کیږي، کار شوی معلومات نه ورکول کیږي. دا یو خبره ده. بل مسله ده چې دغه خبرنگاران د مطبوعاتو د کمی اداري چې دي دوی هم رول او اصول او قوانین لري. آیا د سو کسه چې په دې 15 کې وجل شي وي د تاسو خبرنګاران چې دغه ساري دغه اداري چې دغه د مطبوعاتو چارې ساري، آیا د خبرنګاران مسلکي خبرنګارانو د خبرنګارانو په خپل کار کې کوم مشکلات درلودل وجه سو چې دوی وجل شي وي؟ زه
مطمئنه مې چې دوی د مسلکي اړخ مستوز نه درلوده. خبرونه طبعا به پري او په مسلکي اصول ولاړو. ولی د دې ترشا نور عوامل دي. جنگي ډلو لاسونه دي د دې ترشا، د مخدراتو کو د قاچاقونکو لاسونه دي د دې ترشا، د زورواکو لاسونه دي او دا څه نورې کړي چې دلته موجود دي او د هغه خپلې ګټې واقعي خبرونو په نشریدو کې الله زیان سره مواجه ویني. نو په دې خاطر باندې خبر اعلان وژل کیږي. خبریال د دې خاطر چې یو حقیقت خبر کړي او د دې خاطر چې یا مسلکی کار کړی یا غیر مسلکی کار کړی، لا تر اوسه پورې داسې کوم شواهد نه دي لیدل شوي چې یو خبریال د په دې خاطر وژل شوی چې هغه مسلکی کار نه وي کړی یا له خپل مسلکي کار نه سرغړونه کړې وي. عوامل نور دي اصلا دلته د ځینو کړیو منافع له خطر سره مخ کېږي، ځکه دوی
دانش کړو. خیر صاحب، تاسو څه فکر کوئ محترمه چې دغه برخه کې حکومت عاجز دی، څه نشي کولی، څنګه چل دی؟
تر ډېره حده پورې خو متاسفانه هغه د حکومت سیاسي اراده اول ډېر د پښتنې وړ داسې دغه ډول قضیو په څېړنو کې د زر تر زره د تحقیق خاتو په تکمیلولو کې او د دغه ډول کسانو چې د دوه هدفي وژنو تر شا لاس لري د هغو په رانیولو او محکمه کولو کې لومړی خو هغه سیاسي اراده د حکومت ډېره صحیح وجود نه لري، او دویم بیا دې کې شک نشته چې کېدای شي دوی خپلې کمزوري او نیمګړتیاوې هم ولري دوی ونه شي کړی. چاته چې اول لومړی دغه موضوع ډېره مهمه نه وي، دویم دا سټی خال او تکړه نه وي، نو همدغه لامل دي چې دوی هغه کسان چې د دوو حملو تر شا لاس لري هغه د محاکمو میز ته راکش کړي. نو همدغه دوه لوی علتونه دي چې دوی متاسفانه د دوو قضیو تر شا لاس لري. کېدای شي ډېری مسایل پکې سیاسي، ډېری مسایل دلته د دوی خپلې ګټې په اصطلاح د پښتنې او د سوال لاندې راځي، نو دوی دغه مسایلو ته ډېره پاملرنه او توجه نه کوي چې په وخت باندې دغه ډول قضیې وڅېړل شي، ځکه چې دوی هدف او موخه همدای چې تر څو چې دغه موضوع د خلکو نه ویریږي هغه د خلکو فشار کمیږي، دوی که بیا څوک محکمه کوي او کنه که محکمه کوي هغه بیا دوی خپل کار ده. نو قانون په ټولو مواردو کې صراحت لري، دا هم په قانون کې ډېر واضح دي چې یو قضیه باید څومره وخت د پولیسو سره وي، څومره وخت هغه څارنوالۍ ته لاړ شي، او څومره وخت هغه باید په محاکمو کې هماغه حقوقي خپل هغه مسیر انته تای کې هماغه چې دیو چا علاقه مندي په دغه برخه کې نه وي، نو دا بیا همدغه ډول هغه پایله ولري چې یو پیښه لس میاشتې مخکې پنځه میاشتې مخکې رامنځته شي، حتی تر اوسه پورې د افغانستان خلک په دې نه پوهیږي چې دوی قاتلین څوک دي او ولې دوی وژني.
ډېره مننه دانشکرو خلصیب کرده ودم.
نوی چن نوی وخت ستاسو د خوښې وړ پروګرام د آشنا تلویزیون خپرونه نیمی کور ته کډه کړه. د آشنا تلویزیون او کاروان خپرونه د ټلو ټی وی ټلو نیوز او لمنه تعقیب کړئ. د تلمیاشتې له نهمې نیټې څخه هر شپه فلسطین وګورئ. امریکا غږ او ټلو، یوه بریالۍ ملګرتیا.
درنو اوریدونکو، د ورځنۍ مسایلو او بحثونو پروګرام لرو. په افغانستان کې بیان د ازادۍ په اهمیت په دغه برخه کې د خبریالانو په ستونزو او د حل په لارو چارو غږیږو. دوه تنه میلمانه په دې برخه کې خپل نظر وایي او خپل تحلیلونه کوي. یو میلمه مو د پژواک د خبری اجانس رئیس دانش کروخیل صاحب دی، او بل میلمه مو د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې غړی عبدالقدیم ویار صاحب. دنیا کې د بیان د ازادۍ د نړیوال ائتلاف یو مؤسسه ده، یو ائتلاف موجود دی. څو وخت مخکې برتانیې دا خبره کړې د افغانستان ته چې باید په دغه ائتلاف کې غړیتوب حاصل کړي. فکر کوي چې د بیان د ازادۍ په لویو مؤسسو کې یا مثلا په دغه نړیوالو ائتلافونو کې شاملېدل د خبریالانو د خوندیتوب او مسؤلیت په چارو کې مرسته کوي.
ډېره ښه، د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره د په ژورنالیستانو باندې د ګواښونو او د فشار د کمولو لپاره نه یوازې موږ نړیوال ملاتړ ته اړتیا لرو، بلکې د دې ترڅنګ موږ په ملي کچه او دا غرض موږ د خلکو ملاتړ ته اړتیا او ضرورت لرو، ځکه چې که دغه ډول فشارونه نه وي هغه ژورنالیستان چې همدغه ولس او خلکو ته د افغانستان د پیښونه ما دوی خبرې دوی هغه ډول چیرې للاس ورکي او زکه تاسو ته د مثال د بیلګې په ډول د هلمند د الیاس دایي د لاس ورکولو یو بیلګې یاد کړم.
بله
متاسفانه په هلمند کې سه هر وړو غټه پیښه کې د افغانستان خلک ته محروم دي. افغانستان خلک دا اوس نه پیږي سه په هلمند کې سره واندې نو دا ډول مسائل کې خلمړی د افغانستان خلک باید فشار راوړي چې د افغانستان خلکو غوښتنه باید دی چې دوی هغه ژورنالستان چې دوی ته اطلاعات وړاندې کړي معلومات وړاندې کړي د هغوی نه یوازې ملاتړ وکړي بلکې د هغو سره همکار باید شي. د دې تر څنګ دغه ډول نړیوال فشارونه نه یوازې د افغانستان په حکومت باندې بلکې د افغانستان په نورو دلته چې کوم لوري دي په هغو باندې د دوی دغه فشارونه دي کې هیڅ شک نشته چې اغیز لري. دوی خپلو کړنو مسؤلیتونو ته متوجه کیږي که افغانستان دغه ډول ائتلافونو کې غړیتوب ترلاسه کړي نو د افغانستان حکومت بیا مجبوري کې چې کال ته کال به کال د خپلو کړنو د خپلو هغو خدمات پاتو سی دوی ارزه کوي یا د هغو پیښو چې باید دوی مخه ونیسي یا هغه کسان محاکم سی دوی باید هلته خپل راپورونه وړاندې کړي. نو دغه ډول فشارونه په دوی زیاتېږي او کله چې فشار نه وي متاسفانه د موږ چارواکي په صحیح ډول د افغانستان خلکو ته خدمتونه نه وړاندې کوي. فکر کوم دلته په دې هیواد کې دا ګواښونه تهدیدونه دا لحقت زیات دا کوي چې هر ورځ یو نه موږ له دغه ډول مسایلو سره د ګواښونو سره د فشارونو سره د کیدو سره مخ کیږو. اما د افغانستان خلک د دې وړ دي دا حق لري هغه څوک چې د دوی شتمنۍ لوټ کوي هغه څوک چې د دوی ګټې د زیان سره مخ کوي هغه موږ خپل ولس او ملت ته وروښیو. نو کله چې یو رسنۍ یا ژورنالستان دلته د فساد له مسایلو نه پرده پورته کوي دلته د خلکو غږ پورته کوي طبیعي ده چې هغه به د ګواښ او ستونزو سره مخ وي. او زه فکر کوم کیدای شي موږ هم د هغو جملې نه یو چې دغه ډول
او بخیر ډیره مننه تاسو نه. عبدالقدیم ویار صاحب تاسو څه فکر کوئ چې مثلا دغه افغانستان کې د سو سفارتونو ګډه اعلامیه خبره شوې ده په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو سره د ملاتړ غږ کړی دی او ملاتړ ورسره خودلې دی نو فکر کوئ چې دا د حل لار ده دغه وجنې چې په افغانستان کې شوې دي په دې تیر کال کې د دوی د حق د ادا کولو هم دغه لار ده؟
فکر کوم مضمون کې کله چې نړیوال فورم نړیوال سازمانونه لمن سره په دې برخه کې ملاتړ اعلانې دا له دې خالی نه ده. یعنی طبعا چې د بیان د ازادۍ د ساتلو او د غرض د
بله
د ازادۍ د ساتلو کې مؤثر واقع کیږي. مثلا دوی د خبریالانو په وژنه باندې خبرګون کوي او وختونه کوي له ښکېلو اړخونو نه چې باید د خبریالانو ژوند او مسؤلیت ته پام وکړي او دغه راز حتی کیدای شي چې دغه سازمانونه او دغه ټولنې په دولت د وسلوالو مخالفینو په سیاسي دفترونو باندې په قطر او په دوحه کې مثلا یا نورو ادرسونو باندې فشارونه وارد کی له غوی غواړي چې باید د خبریالانو وژنه ودروي د خبریالانو مسؤلیت ته پام وکړي. بله اغېز خالي لري هغوی ارمانه چې د نړیوالې ټولنې سره کېږي چې دوی به مثلا تاوتریخوالی کوي ځینې تعهدات نور څه لري له نړیوالې ټولنې سره دا به عملي کوي نو دا له اغېز خالي نه دي او طبعا چې تقریبا یو ډول فشار واردېدای شي. خو بلې خواته بیا په خپله افغان حکومت ته او دغه راز رسنۍ دي خپل رسنۍ د رسنۍ دفترونه دي سټوایسي د خپل خبريالانو لپاره لا زیات خوندیتوب او مسؤلیت فضا برابر کړي. مثلا تر ډېره پورې د کار اوس دغه وروستیو پیښو وروسته زیاتر رسنیو منلې ده چې خپل خبريالان مثلا اجازه ورکړي چې هغوی د کور نه کار وکړي، مثلا یا هره ورځ دفتر هر ته رانسي. دا په خپله ډېره لویه مرسته ده د خبريالانو د خوندیتوب برخه. خو ډېر زیات امید او ډېره زیاته سترګې چې وراوړي هغه حکومت ده چې د افغانستان حکومت باید په دې برخه کې لا زیات کلي ګامونه واخلي. مثلا همدغه د مجازاتو نه د معافیت یو فرهنګ چې دلته دور ده، متاسفانه که چیرې د یو څو خبريالانو او قاتلین ونیول سي او هغوی مجازات سي، طبعا سي دغه یو څه په دې باندې تاثیر ولري. لا تر اوسه پورې دا کوم څه شاید موږ نه یو سیاوت سیا دی نه یو څه کوم مجازات سوی دا په خپله ډېر زیات تاثیر لري په دې برخه کې.
ډیر تشکر تاسو نه محترم دانش کړو خیر صاحب، د خو یوازې په دې 15 میاشتو کې اته کس وژل شوې دي، په دې شلو کلونو کې به څومره خبريالان او یا خبريالان وژل شوې وي؟
دا معلومات لمخې په 13 کلونو کې په افغانستان کې که ویار صاحب کز کارش مېره نه وړاندې کوم اله سمات سي کې یو څل ودی ژورنالستانو دلته خپل ژوند الله ورکړ یو نه یوازې منګا متاسفانه یو سلودی ژورنالستان له سور کړي چې په دې کې ډیری شمیرې یعنی د ښځو شمیر کېدی شي د څلوېښتو نه واوړي. په دغه یو سلودی شو کې کېدی شي د څلوېښتو په شاوخوا کې یوازې خزینه ژورنالستان، یعنی متاسفانه په دې وروستیو کې په خزینه ژورنالستانو باندې دغه ډول ګواښونه زیات شوي دي چې متاسفانه د منګا ډیری ښځینه ژورنالستان چې په رسنیو کې کار کوي یا خو ځینو چې لاسرسی درلوده د هېواد نه بهر تللي، ځینې د رسنیو سره خپلې همکاریانې ځنډولي، نو دغه ډول فشارونه متاسفانه زیات شوي. یعنی کېدی شي په دې شلو کلونو کې داسې په زرګونو ژورنالستانو ته د وهلو، ډبولو، ټپي کولو، د دوی د اختطاف کېدو، دغه ډول نه د دوی د کمرو د ماتولو، موږ ډېری دغه ډول پېښې د ژورنالستانو یا د افغان ژورنالستانو د مسؤلیت د کومې کمیټه سي موږ لرو یا سي کومې نورې د ژورنالستانو ملاتړ ادارې سي لرو، هغوی دغه ډول پېښې په افغانستان کې ثبت کړي.
ډېره زیاته مننه، تشکر تاسو نه دانش کړو خیر صاحب چې خبرونه کې برخه واخسته. کورم بدن عبدالقدیم ویار صاحب تاسو نه هم ډېره مننه چې خبرونه کې برخه واخسته. امید ده چې د افغانستان امنیتی، عدلی او قضایی ارګانونه په دغه برخه کې یعنی د بیان د ازادۍ او همداشان د ژورنالیستانو د ژوند خوندیتوب په برخه کې بشپړ د وخت سره سم کافي اقدامات وکړي چې خبريالانو کړی شي په پوره ازادۍ خپل وظیفه سرته ورسوي. درنو اوریدونکو، د ورځنیو مسایلو نننه پروګرام هم دلته پای ته ورسیدو. تاسو د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې د غړي عبدالقدیم ویار او د پژواک د خبري اژانس د رئیس دانش کډوخیل خبري واوریدې. یادونه کوم چې موږ د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوو. ملمانه په ټاکلې مسلې باندې خپل نظر او تحلیلونه بیانوي او قضاوت ستاسو کار دی. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.15.